پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ستړي مشه وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. له ازادي راډیو څخه روانه یو ساعته خبرونې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکي ملګري رامین کاکړ سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د ګوند مشر مولانا سمیع الحق د غو سرګندونو په وړاندې د افغان حکومت غبرګون اوري چې ویلي دي د کسان به په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوځ به د قانوني شبکې پر ضد اقدام ونه کړي. دا او د نورو موضوعاتو تر څنګ د خبرونې په دویمه نیمایي نوربسته 19 پروگرام هم لرو، خو تر هر څو وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار دلیل ولسمشر غنی وغوښتل چې د شکنجه ضد قانون زمیمه توشیح کړي. د امریکا په ټکساس ایالت کې د توپان له کبله دوه تنه مړه شوي او القاعده شبکه وایي په سومالیا کې د الشباب یو مهم قمندان وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو فعالانو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د شکنجه ضد قانون چې څو میاشتې پخوا تصویب شوی عملي کړي. دا قانون اجازه ورکوي چې د امنیتي ځواکونو له لورې شکنجه شویو یا ځورول شویو کسانو ته تاوان ورکړل شي. د دې قانون د زمیمې د تصویب په صورت کې د امنیتي ځواکونو له لورې ځورول شویو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف ملکي محکمو ته مراجعه وکړي. د بشری حقونو د څار دلوي د هغه څه دي چې د اوسنی قانون له مخې ورته اجازه نه ورکول کیږي. دا دلوي چې د دغه قانون د زمیمه مسوده جوړه شوی او ملاتړ کوونکي هیله لري چې توشیح یا لاسلیک کړي چې په رسمي قانون بدل شي. ارګ تر اوسه پورې د بشری حقونو د څار دلې د دې اندېښنې په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت امنیه قمندان وای وستوالو طالبانو په شلتن ولسوالی کې د سیمه ایزو پولیسو یو مهم قمندان وژل دی. امنیه قمندان جنرال جمعګل همت نن سهار ازادي رادیو ته وویل دغه سیمه ایز قمندان چې عبدالوکیل نومیده تیر شپه ناوخته خپل کور ته په لاره د وستوالو مخالفانو په برید کې ووژل شو. وستوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. 215 اتل قل اردو وای په تیرو 24 ساعتونو کې د بهرنۍ ځواکونو په همکارۍ د افغان قواو په پوځي عملیاتو کې د دولت یوشت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د قل اردو د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم چې نن یې رسنیو ته لیږلې د عملیات په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې روان دي چې په نتیجه کې 12 نور وسلوال ټپیان شوي دي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي توپان له کبله په ټکساس ایالت کې د دوو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. دا په تیرو شپږ 50 کلونو کې تر ټولو شدید توپان ګڼل شوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل یې ځپلی دي. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړونکو توپانونو اټکل شوی دی. دا توپان چې هاروین نومول شوی او د ټکساس ایالت کې ځپلی څلورمه درجه اټکل شوی دی. د جمعې ناوخته د بادونو شدت په یو ساعت کې 208 کیلومترو ته رسیده. پرون شدت یو څه کم شو. د مسالې تر یوه حده د ژغورنې هڅو ته زمینه برابره کړه، خو توپان زیاته ویجاړي رامنځته کړې ده. چارواکو خبرداری ورکړی چې د ټکساس ایالت په ځینو برخو کې به توپان نوره خرابي هم رامنځته کړي. د امریکا د سره صلیب ادارې د بیړنیو حالاتو مرستیال مشر براد کای سرمن د جمعې په ورځ له امریکا شخص سره په مرکه کې وویل
I believe that this is going to be one of the most devastating disasters.
دی وایي زما په باور دا به د امریکا د تاریخ په وروستیو کلونو کې له ډیرو شدیدو او ځپونکو توپانونو څخه وي. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د هاروی توپان د شدت په تیره یوه لسیزه کې بې ساری بللی و. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د آذربایجان د بې طرفه خبری آژانس توران د مشر د نیول کېدو له کبله سخت اندېښمن شوی دی. دغه وزارت ژر تر ژره د مهمان علیف د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي موږ د مهمان علیف پر نیول کېدو او تر محاکمې مخکې د هغه پر درې میاشتنی توقیف سخت اندېښمن شوي یو. په اعلامیه کې ویل شوي د تورن خبري اژانس د بانکي حسابونو کنګل کېدل او پر خلاف یې له مالیې څخه د تیښتې د تورونو په ګډون د محدودیت نور اقدامات ځورونکي دي. د آذربایجان حکومت د جمعې په ورځ له مالیې څخه د تیښتې او له خپل صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په تور د مهمان علیف د درې میاشتنی توقیف امر صادر کړ. او القاعده شبکه په یوه آنلاین اعلامیه کې ویلي په سومالیا کې د شباب سخت زیدلی یو مهم قمندان تیره میاشت د امریکا په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. القاعده چې الشباب سره ارتباط لري پرون په خپل اعلامیه کې ویلي د امریکایي دشمن الوتکو هڅه وکړه چې په بې رحمۍ پر هغه حمله وکړي. لومړی حمله خطا شوه خو په دوهمه کې هغه دغه قمندان ووژل شو. د سومالیا چارواکو هغه وخت ویلی وو د دغه هیواد پوز او متحدو بهرنیو پوځیانو دا کس چې د علي محمد حسین یا هم علي جبال په نوم معرفي شوی وژلی دی.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په روانه خبرونه کې مو دا مطالبه او موضوعات راټول کړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند او د دفاع پاکستان د شورا د مشر مولانا سمیع الحق د ورستۍ سرګندونو په اړه د افغان حکومت خبرګون سره
مور د پاکستان بیا وګوندی په توګه او داسې وار په توګه چې د حقانی او تروسي د بدون قربانیان یو مور د پاکستان له حکومت څخه هیله لرو چې له دې غیر پرځت باندې اقدامات وکړي. هغه د باید پاکستان څخه ویل
په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان وایي مولانا سمیع الحق د پاکستان د استخبارات سره په مشورې د سرګندونې کړي.
دوی د پاکستان د ایسای او پوځي مشرانو په مشورې سره هر وخت پاکستان کې جګړې ته لمن وایي.
او د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بس د اونیس پروګرام هم اوریدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. وسام رازو د خبرونه د سرموزو ته د افغان حکومت اجرایی ریاست وای د مولانا سمیع الحق سرګندونه هغه بحث ته تحقق ورکوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو ملاتړ شته او د پاکستان حکومت او سیاسي ډلې چمتونه دي چې د غوی پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي دي د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوز باید د حقانی شبکې له پاکستانه ونه باسي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې لا شک پرته دا ټول سرګندونه د حسن گوینټی ټوب نړیوالو حقوقو خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت ته مکلفیت راځي کیږي چې مخنیوي وکړي. په ډیر نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د مولانا سمیع الحق وروستۍ سرګندونې د هغو تاریخي واقعیتونو یو برخه ده چې په پاکستان کې موجود دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان د تروریستي حملو د قرباني هیواد په توګه له پاکستان هیله لري چې دا ډول سرګندونو ته په نه پاملرنې د حقانی شبکې پر ضد اقدامات وکړي.
مولانا سمیع الحق او نور هغه مذهبي مشران چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو خبرې لري هغوی د پاکستان د حکومت په مرسته د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او دا په ټوله کې یو له هغو بحثونو څخه دی چې د افغانستان حکومت همیشه کړی وو. دوی دغه بحث تحقق کوي چې پاکستان کې تروریستان شته.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند او د دفاع پاکستان شورا مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي دي د دې کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوز باید د حقانی شبکې له پاکستان او نه باسي. دا ډول سرګندونی ورسته له هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر تیرونی د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوي پالیسي د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداري ورکړل چې پر خپل خاوره د هغو تروریستي ډلو لملاتړ لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او غټو حمله کوي. ډونالد ټرمپ ویلي دي تورستان په پاکستان کې پناه ځایونه لري او پاکستان باید حقانی شبکه او د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي تورستان په پاکستان کې پناه ځایونو ته اړتیا نه لري، ځکه د هغه په وینا هغوی په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیتونه کوي. خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ له پاکستان له جیو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژي یوه هڅه وبلله چې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړې ده. خو افغان حکومت د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له شک پرته دا ډول څرګندونې د حسنی ګاونډیتوب نړیوالو حقوقو خلاف عمل دی او پاکستان حکومت ته مکلفیت راجی کیږي چې مخنیوي وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ثبات لپاره د تورستي ډلو ځپل حتمي دي.
پرتل کوم شکه چې دا د حسنی ګاونډیتوب له اړخه او د نړیوالو عمومي حقوقو له اړخه او د دواړو هیوادونو رسمي پالیسۍ له اړخه دغه موضوع د منلو وړ نه ده او پاکستان دولت ته دغه مکلفیت راجی کوي چې د دغه رقم ډلو مخنیوی دی وکړي تر څو په افغانستان او سیمه کې د ثبات او امنیت ټینګ.
بلخوا په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای پاکستان به له امریکا سره په لانجه کې زیات تاوان وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په همدې موضوع تم کې ګو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د مولانا سمیع الحق سرګندونې د افغانستان په اړه مغرضه نه دي. دوی وایي دا ډول سرګندونې د هغه دا ثبوت ده چې پاکستان په ښکاره له طالبانو نورو وسلوړو ډلو ملاتړ کوي. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو بشیر عاطف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په اوس کې د افغان جګړې په اړه د مولانا سمیع الحق سرګندونې په څه معنا کېدای شي.
مولانا سمیع الحق او دیتا ورته هغه مذهبي چیرې چې په پاکستان کې اوسیږي او په افغانستان کې د جګړه مارو ډلو ملاتړ کوي، دا څه نوې خبره نه ده. دوی د پاکستان د ایسای او پوځي مشرانو په مشورې سره هر وخت په افغانستان کې جګړې ته لمنه وهي. زه ګمان کوم اوس هم دوی په مشورې سره داسې یوه طرحه وړاندې کړې ده چې د مذهبي ګوندونو مشران داسې څرګندونې وکړي احساساتي تر د امریکې او د افغانستان پرته جهاد راوګولي تر څو پاکستاني چارواکو ته بیا یوه بله پلمه په لاس ورشي او امریکې ته ووایي چې موږ دلته د مذهبي ګوندونو لخوا تر فشار لاندې یو او امریکا دې ته اړ باسي چې په پاکستان باندې
فشارونه لګراکان. عاطف صاحب، تاسو ته معلومات شته بهتره چې مولانا سمیع الحق په پاکستان کې یو له نفوذي اشخاص څخه ده او چې حتی د طالبانو مانوي پلارم دته ویل کیږي. پښتنه مې دا کوله چې په خپل د مولانا سمیع الحق دا ډول سرګندونی او یا په افغانستان کې د جګړې د دوام پر اړه باندې په عامه افکارو کې څومره تاثیر لرلی شي.
یو خبر خلال جوات ده و هدا چه مولانا سمیع الحق قوده تبر که سیری نه وازی پا افغانستان که اوست معلومی بربندی سیری دی، بلکه دنه پا پاکستان که هم دا سیری معلومی دی که دی آی ایس آی و دی پاکستان دی پاوز نه هدایت اخید دی پاکستان دی سیاسی گوندون و دی مدنی طولان و برگونون و تاسو اوریدلی دی آگوی تل پر حکومت بندی فشارا چوی چه در افغانستان پا ارخ کلا پالیسی بدلک دی. زه ګومان نه کوم چې د مولانا سمیع الحق او د تورته ملایانو خبري نور د عامه خلکو په ذهنیتونو باندې تاثیر
کوي. عاطف صاحب، دقیقا د مولانا سمیع الحق او همداراز د ځینو نورو پاکستانی چارواکو څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او د جنوبی اسیا لپاره خپل استراتیژي اعلان کړه. پښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې لرمسه شوی فرصت د ځان په ګټه پورته کړي.
بالکل، افغان حکومت ته پکار دي چې د دې اعلان شوی استراتیژي د تطبیق لپاره یو رغنده مدیریت رامنځته کړي. امریکا استراتیژي جوړه کړه، اعلان یې کړه، سمه ده د امریکا مکلفیت هم دی چې عملي کړي، خو د عملي کېدو لپاره مدیریت پکار دی او دغه مدیریت باید افغان حکومت په لاس کې ولري. دغه ټول امکانات باید داخلي امکانات، نړیوال امکانات سره شریک شي او توجیه کی په خاصو مسایلو کې د فشارونو په زیاتولو کې تر څو په افغانستان کې د مداخلو لاسوهنو او جګړې مخه ونیسي.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو مو مرکه واوریده چې د ویلیو د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوز باید د حقانی شبکه له پاکستانه ونه باسي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. دا او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې هم لوستلی او لیدلی شئ. اوس هم اقتصادي خبرونه زما همکار مرزی احمد زی چمتو کړي.
په غزنی کې د سړو خونو او د معیاري بسته‌بندۍ د وسایلو د نشټوالي له امله بهر ته په وروستیو کلونو کې د صادراتو کچه ټیټه شوې ده. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس عبدالمتین قلندری د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غرس په دغه ولایت کې د بریښنا نشټوالی او ناامنۍ هغه څه دي چې له امله د صادراتو کچه ورځ تر بلې راټیټیږي. نوموړی وایي چې د میوو د حاصلاتو په وخت کې هر کال پاکستاني سوداګر غزنی ته راځي او د بڼوالو باغونه په جارنیسی او بیا محصولات په لوړه بیه پلوري. خغلی قلندری زیاته کړه چې د غزنی محصولات ښه کیفیت لري او باید ورته د بسته‌بندۍ او سړو خونو غم وخوړل شي. د ننګرهار په بهسود او سررود ولسوالۍ کې د ښځو د اقتصادي پراختیا په هدف د چرګانو دوه فارمونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې هر یو فارم د 1500 چرګانو د ساتلو ظرفیت لري. رحیمزی وایي چې دغه فارمونه د کرنې وزارت لخوا د سبان د 500 میلیونو افغانۍ په ارزښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1170 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بوجۍ 1900 افغانۍ، د وریځې او درې نیمه بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1130 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 438 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. فرانسوي هغه څه چې ځواکونو په عراق کې د نړیوال ائتلاف په ماموریت کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پراخ ونډه اخیستې، له دې هیواد سره به د سولې، پخلاینې او بیارغونې په هڅو کې هم مهمه ونډه واخلي. دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له عراق څخه د کتنې په ترڅ کې کړې دي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې څه وخت او چیرې کړې دي نوري صاحب؟
بله اکرام صاحب، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان دا څرګندونې پرون شنبه په بغداد کې په یوه خبری غونډه کې وکړې. هغه وویل فرانسه به له عراق سره چې دا هیواد د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په وړاندې د خپل وروستي بری هڅه کوي، د بیارغونې او روغې جوړې په هڅو کې هم مرسته وکړي. ښاغلي لودریان وویل موږ په جګړه کې حضور درلود او په سوله کې به هم حضور ولرو. هغه زیاته کړه فرانسې د عراق له حکومت سره د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په وړاندې جګړه کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې مهمه ونډه درلودلې ده. هغې ډلې چې په 2014 کال کې د عراق او سوریې د خاورې ډېره برخه نیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې یې هم د اسلامي خلافت اعلان کړی و. نړیوال ائتلاف چې له عراقي ځواکونو سره یې له داعش څخه د موصول د ښار د بیرته نیولو کې مرسته کړې، اوس د عراق په تلافر کې له حکومتي ځواکونو سره په روانه جګړه کې مرسته کوي. والی ائتلاف عمدتاً د ځمکنیو ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره جګړې شاوخوا 9 میاشتې وخت ونیو. عراق ته د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په داسې وخت کې تللي چې راپورونه وایي عراقي ځواکونو د تلافر ښار مرکزي برخې ته ننوتې دي. ویل کېږي د داعش سخت دریځو تېښتې ته مخه کړې او حکومتي ځواکونه هم بری ته نږدې شوي دي. ویل کېږي په تلافر کې شاوخوا 200,000 کسان اوسي. بله اکرام صاحب.
بله مننه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په عراق کې د کوردستان د ادارې له چارواکو سره هم کتلي، هلته سویلې دي.
بلې اکرام صاحب، مخکې له دې چې د فرانسې د بهرنیو او دفاع وزیران کردستان ته ولاړ شي، په بغداد کې د عراق له صدر اعظم حیدر علي البادی او د بهرنیو چارو له وزیر ابراهیم الجعفری سره وکتل. د عراق د صدر اعظم له دفتره په یوه خبره شوې اعلامیه کې له فرانسې غوښتنه شوې چې په عراق کې په اقتصادي سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې پانګونه وکړي. له دغو څرګندونو سره په یوه وخت کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په پاریس کې وویل چې فرانسه به عراق ته د روان کال تر پایه 410 میلیون یورو پور ورکړي. بلې وسال صاحب، بخښنه غواړم چې مخکې ستاسو مانا په غلطی سره اکرام نوم اخیستل کېده، د اکرام نوم زما په ذهن کې خود ال شوی دی. بلې، د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران وروسته د عراق په شمال کې د کردستان په مرکز ایربیل کې د کردستان د خود مختار ادارې له مشر مسعود بارزانی سره وکتل. البته د یادونې وړ بولو چې د امریکا په ملاتړ د پیشمرګه په نوم د کردانو ملیشه ډلو د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې پراخه ونډه اخیستې. د کردستان د مشرتابه لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له پیشمرګه ځواک څخه د فرانسې د ملاتړ د دوام ویلې دي. البته د یادونې وړ بولو چې د اعلامیې له مخې ویل کېږي چې دواړو لورو د غرض په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره د سپتمبر د 15مې لانجمنې ټول پوښتنې یا ریفرندوم په اړه هم پوښتنې کړې دي. فرانسې او یو شمیر لویدیځو هیوادونو د دغه ټول پوښتنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې که چیرې دغه ټول پوښتنه ترسره شي، د کردستان د خپلواکۍ لپاره کیدای شي چې هغه د عراقي مشرانو په بغداد کې او د کردستان د مشرانو ترمنځ اختلافات تلمن وهي او هم د عراق د ګاونډیانو ترکیې او ایران سره هم لانجې راپورته کړي، ځکه چې په دغو دواړو هیوادونو کې یو زیات شمیر کردان اوسي. بلې وصال صاحب،
ډېره ډېره مننه کوو. کوربدان نوریاس نوری صاحب، دوستانو تاسو موږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ او هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
موسم یو ولایتي موضوع، سکل په کندوز کې د انګورو حاصلات زیات شوي دي، خو بنډلرون کې یو بزګران له دولت څخه غواړي چې د دوی زراعتي محصولاتو ته کورنی او بهرنی کچه باندې مارکیټ پیدا کړي. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي د پسرلي په موسم کې ښه هوا همدارس په خپل وخت سره د نباتي آفاتو مخنیوی د دې سبب شوی چې سږکال د انګورو په حاصلاتو کې 60% زیاتوالی رامنځته شي. د کندوز د کرنې ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایت کې په څه باندې 1400 هکتاره ځمکه کې باغونه شته دي، چې له دې شمېر څخه په څه باندې 1500 هکتاره ځمکه کې د انګورو باغونه موجود دي.
آب و هوا هم سکالی معصر و نور بعضی آفاتون امراضون که در انگور پر سکی وجود دولده، ریاست زراعت لخانه و عبدالت مدیریت حفاظی لخانه وقتش باغداران مراجعه کرده بولتا دوی هم توضیح سیوی دیجی به طور شکل رایگان دوی خپل باغو که گربن استفاده کرده یا در سباب سوی چی فرزن انگور و حاصلات خیسی.
د ښاغلي فقیري په وینا چې له یو جریب ځمکې څخه څه باندې 160 من انګور ترلاسه کیږي، چې دا مهال وکیل انګور په بازار کې په 350 افغانۍ پلورل کیږي.
دلته بعضې سړو خونې په ابتدایي شکل باندې فرضاً وزارت زراعت او همکارو موسسات هم جوړ کړي دي او خپله سکتور خصوصي هم جوړ کړی، او په آینده کې هم وزارت زراعت پروګرام لري چې یو سردخانه ظرفیت تقریبا 5000 تنه ده په ولایت کندوز کې جوړ کړي.
په ورته وخت کې بیا د کندوز بزګران او باغلرون کې له دولت څخه غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته کورنۍ او بهرنۍ مارکیټ پیدا کړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د مسزې د سیمې یو تن باغلرون کې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما دو جریبه که 200 آویاتا ایره چه آفات و مرز نو سای خدا پاکی شپاگو و اتا سو منا پوری که یاست دا موسم کال خوو لگ زرا یخ نو دا بارانکال دونه نو دا دغلا پاره دا گرمی ور بانده دا گرمی که تاک خوشاله خوندوسل چه لا رخوسی دا کابل پاکستان تهینده پوری چه دسه نرخ نستا و سو ساینی فیلن دونیم سوه دی دونیم سوه دو سو شپیت دا خانو که دا کالای زاغ دی دری سوه پوری درینیم سوه دری سوه دا غسی ور
دی کندو زنگور پو بیلا بیلو نمونو یادیگی لکه موسازایی، داندار، بیدانه، حسینی، کشمشی، کالای زاغ، کلکیاروس، قندهاری، تایفی، همدارنگ نور، خوبیا دی چلمزار حسینی انگور، او دی خانبات و لسوالی موسازایی انگور لزنگری خوان او شهرت څخه برخمن دی.
مننه کوم چې تاسو زموږ ملتیا کوي او تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اوري. اوس هم د کابل چاپ او رسپانو مهم ټکی درته زما همکار اکرم الله اکرام چمتو کړی.
د کابل چاپ نننې ورسپانو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي د اعلان او همدارس پر پاکستان د فشارونو پاړه بیلابیل مطالب خبره کړې دي. سرخط خپلواکی ورسپانی په خپل سرمقاله کې لیکلي چې ترامپ باید اول د طالبانو پلار خفه کړي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې مولانا سمیع الحق د پاکستان د دفاعي شورا مشر چې د طالبانو په منوي پلار هم مشهور دی په تازه سرګندونو کې ویلي چې امریکا سیمه نام نه کوي او د خپلو ناکامیو پلا د پاکستان پر حکومت اچوي. د سرمقاله لیکونکي په باور و چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان شوې ده نو ښه موقع ده چې ترهګر په پاکستان کې وځپل شي او امریکا باید پر دغه هیواد خپلې مرستې بندې کړي. مسیر ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې دغه پوښتنه مطرح کړي چې آیا امریکا به د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. سرمقاله لیکونکي وایي د امریکا ولسمشر او نور چارواکو ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه نشي زغملی که څه هم ظاهرا د امریکا دغه دریس سم ښکاري خو داسې نه ده چې ګواکې امریکا اوس په دې پوه شوې چې پاکستان له ترهګرو ملاتړ کوي او یا هم د ترهګرو مرکزونه په پاکستان کې دي، بلکې تر دې وړاندې هم امریکا په دې مسئله پوهیدله. خو پوښتنه دا ده چې بیا هم ولې امریکایانو له پاکستان سره مالی مرستې کولې. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي امریکا تر هغې چې پاکستاني ګټې تعقیبولې او په یوه لارې ورسره مزل کاوه پاکستان ته سنه ویل، خو اوس یې چې ګټې نه تعقیبوي نو غواړي چې پر دغه هیواد خپل فشارونه ډېر کړي. وساورس پانی بیا د جان نیکولسن وضاحتونو تر عنوان لاندې په سرمقاله کې د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د عمومي قومندان سرګندونو ته اشاره کړې ده. سرمقاله لیکونکي وایي دا چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې ستراتیژي خبرګونونه لزانه سره لرل او پاړه لا هم کافي وضاحت نه دی شوی نو دغه امریکایي جنرال هڅه کوي چې په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د سرمقاله لیکونکي په باور کې هم د امریکا په ستراتیژي کې سو تشې ډېر ښکاره دي، خو بیا هم جنرال جان نیکولسن هڅه کوي پرده پرې واچوي. او د هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې د کابل ښار په یو جومات کې وروستۍ پیښې ته اشاره کړې ده. سرمقاله لیکونکي وایي په کابل ښار کې د ترهګرو بل نه بخونکي جنایت په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټول د لمانځه لپاره جومات ته راټول شوي وو. سرمقاله لیکونکي وایي د افغانانو په منځ کې مذهبي وحدت او زغم د سیمې په هیوادونو کې یوه بېلګه ده چې هیڅ ترهګره ډله به د تروریستي بریدونو له لارې ورته زیان ونه شي رسولی.
اوس هم د سوتنو کابل خاریانو نظرونه اورو چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر د وروستیو سرګندونو په تړاو کړي.
نوم مې هارون نصرت ده. دا چې پاکستان یا د پاکستان علما وایي چې په افغانستان کې جهاد روا ده، دوی د لومړی خپل قانون ته فکر وکړي. زموږ قانون شکر د قرآن قانون دی، د اسلام قانون دی، او د دوی قانون چې دی د لړ میکال د کفر قانون دی. دا چې دوی مونږ ته دلته جهاد روا ګڼي نو تبان زمونږ نه اصل کاله مخکې هلته بیا جهاد روا دی. همدارنګه که تاریخ ته وګورو نو که روسان راغلی دي افغانستان ته، که انګریزان راغلی دي او که امریکا راغلې ده، دا د پاکستان له خوا نه راغلې ده.
جهاد په پاکستان روا دی ځکه چې زمونږ په افغانستان کې برنه حق وطن ران کړی دی، بچیان زمونږ وجلی دي، زمونږ اردو، زمونږ منصبداران، زمونږ ورونه، زمونږ پولیس ټول وجلی په رقم رقم. او د پاکستان چې دی اصلن یو 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 متعارض هیواد دی چې زمونږ په وطن کې ورانکاری کوي او وران.
په افغانستان کې جهاد روای خو اول باید په پاکستان کې روا شي. دوی اوسه پورې اسلامي قانون نه لري، اسلامي قانون دوی نه لري. دوی چیرې اسلامي قانون لرلی په دوی به جهاد نه روا. دا چې په افغانستان کې دا جنگ موږ ته تیر لګلې ده دای دا دغه موږ ته تربیه کړی دي د دوی د لاسه موږ ته خراب.
اوس هم آیا په هدې برخه کې د یو ډول ځانګړو او نویو دستکشونو په اړه معلومات آمد دی او لاغه وروسته به عصمت سرون تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړي.
د امریکا په سټنفورد پوهنتون کې څېړونکو د لاسونو د تودولو لپاره داسې لاسپوټونی یا دستکش جوړ کړي چې د هر ډول سړې هوا په وړاندې لاسونه تاوده ساتي. د سټنفورد پوهنتون څېړونکو د امریکا د پوز د ناتیک تحقیقاتي مرکز په همکاري یو ډول ټوکر جوړ کړی چې د برېښنا د جریان په وسیله تودی شي او د انسان پوست د سړې هوا او رطوبت مخه نیسي. ټاکل شوی دی چې دا دسکش په ځانګړي ډول هغو امریکایي پوځیانو ته ورکړی شي چې په ډیرو سړو سیمو کې پوځي خدمت کوي. تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویل شوي چې آیا دا دسکشونه به د عامو خلکو لپاره بازار ته وړاندې شي او کنه. د امریکا د پوځیانو اوسنی دسکشونه دیش کاله پخوا ډیزاین شوي وو چې د سخت یخ او واورو په محل ډیر مناسب نه دي.
بله دوستانو مننه چې تر دې مهال زموږ سره یاست. عصمت سروان په سټوډیو کې دی چې د مهمو خبرونو سرټکی تاسو ته وړاندې کړي. همدارنګ د کابل له سټوډیو څخه به تاسو ته اونیس پروګرام نور بس دی حدیث پردیس وړاندې کړي. ماته اجازه راکړئ علم ملشه.
د بشری حقوقو فعالانو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د شکنجې ضد قانون چې څو میاشتې پخوا تصویب شوی عملي کړي. د زابل ولایتي چارواکو نن شنبه وویل د زابل ولایت د عالمانو د شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوی دی. د کونړ ولایت امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په شلتن ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو مهم قمندان وژل دی. فرانسه وایي له عراق سره به د بیا رغونې او پخلاینې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د راغلي توپان له کبله په ټیکساس ایالت کې د دوو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د آذربایجان د بې طرفه خبري اژانس توران د مشر د نیول کېدو له کبله سخت اندېښمن شوی دی. او القاعده شبکې په یو آنلاین اعلامیه کې ویلي چې په سومالیا کې د الشباب سختریز ډلې یو مهم قمندان تیره میاشت د امریکا په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو. ستړي مشه له خپل همکارانو په مننه سره بیا هم د نور بسته یا شکست سکوت و نیز خبرونه د خبرېدو وار رسیدلې ده. کوربه موز محمد حدیث پردې سیمه او په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سره مرسته کوي. خبرونه مو نیم ساعت دوام کوي او په ژوندۍ بڼه ده. او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهي او د خبرونه د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریک کړي. او همداراز په خبرونه کې مونږن قدرمن ملمنی مدني فعالین لینا شینوارې ته هم بلنه ورکړي. کمر خاص مونږ بلنه منلې او راغلي په سټډیو کې را سره ده. نو که کوم مشخص پوښتنې هم لري کولای شي را سره مطرح کړي. د نننې خبرونې موضوع مو دا ده چې د افغان خوځو د پرمختګونو په برخه کې چې کومې پروژې تر اوسه پورې تطبیق شوې دي تر ډیره پورې انتقادونه دا دي چې دغه پروژې محدود پاتې شوې دي په مرکز کې او مرکز نه ورخوا لرو پرتو کلی او سیمو بانډو ته نه دي رسیدل. نو ځکه هغه سم دومره نو په همدې موضوع سره غږیږو. د ټلیفون شمیرې تکراروم، شماره تماس 0799-20-72-55 با دایل کردن این شماره میتونین با ما در تماس شوین و در مورد موضوع برنامه و همچنان اگه سوال مشخص دارین از میمان عزیز بپرسین. شنواری صاحب خبرونه تا دیر خراغلی.
سلامون اونی که هیلی ده رادیو ازادی طول و عبریدون که تا تست ده.
علیکم سلام. مشخصا لمړی پوښتنه مې هم دا کوله چې لکه څنګه چې په مقدمه کې ما یو څه اشاره وکړه چې د افغان خوځو د پرمختګونو پرابطه چې تر اوسه پورې کومې پروژې اخیستل شوي یا کومې پروژې چې تطبیق شوي دي کابل را ته په دې وغږیږي چې انتقادونه زیات په همدې موجود دي چې دغه پروژې په ځینو مواردو کې هغه ځای کو چې ضروري ده نه دی تطبیق شوي، په لرو پرتو سیمو کې چې ستونزې معمل ته زیاتې دي. نو غوښتل مې چې تاسو دې نظر سره څومره موافق یاستئ، بیا به بحث ته ادامه ورکړو.
په لومړی کې خو زه باید ووایم چې دغه لسیزه کې، دغه لس کلونه کې، هغه کومکونه چې افغانستان ښځو دپاره راستول شوي دي د نړیوال ټولنې دخوا، زه فکر نه کړم چې په هیڅ مملکت کې دومره پیسې د ښځو په نوم نه راغلي او دومره پروژې. سوال دلته دی چې دا ولې دغه هغه ځکه چې باید وکارول شي، ولې هلته نه دي تطبیق شوي، ولې پروژې هلته نه دي عملي شوي دي. دلته یو سوالیه ده چې دغه د ټولو په ذهن کې ده، او متاسفانه موږ او تاسو ډېرې ستونزې لرو په ولایاتو کې. مرکز کې یو څه ناڅه رسیدګي کیږي، مثلا ښځو دپاره کاري زمینه هم ډېره زیاته ده، د ښځو اقتصادي برخه کې هم کړه شي چې لاسرسی ولري ښځې، همداسې حقوقي برخه کې هم که کوم مشکل ولري ښځو دپاره دغه مراکز شته. ولې ولایاتو کې موږ اصلي ستونزه چې لرو دا ده چې ښځو دپاره هلته پروژې نه تطبیقیږي. دا چې ولې نه تطبیقیږي مختلف عوامل لري. یو څه مشکلات فساد اداري برخه کې دي چې دغه پروژې چې راځي مثلا اغل ته چې نه رسی. حتی
مثلا یو بل مسله به خصوص خبر قطع کوم چې تر ډیره پوری د نامنی موضوع هم یادیږي، خو موږ تاسو شاهدان یو چې په ځینو هغه سیمو کې چې امنم دي، یعنی په لورو پرتو سیمو کې په هغه شکل چې لازمه و کار نه ده شوی. نو فکر کوي چې دا کیدای شي یو جدي ستونزه وي او که څنګه؟
مثلا ته ما مخکې اشاره وکړه چې دلته مختلف عوامل دي. بعض سیمو کې نامنی ده، مثلا هلته ځي پروژه غواړي چې هلته تطبیق شي، ولې د خپل خلک حتی نه غواړي چې هغه پروژه هلته تطبیق شي. خپل سیمه کې مثلا طالباني زمينه نه مساعده چې تطبیق شي، ولې بعض سیمو کې موږ امنیت لرو ولې نه تطبیقیږي دا پروژه. هغه څه چې باید ښځو د پر اقتصادي برخه کې د هغو د سواد په برخه کې وشي هلته نه کیږي. دلته سوال دی چې ولې دا نه کیږي. زه غواړم دغه تراشم ځواب وایم چې دلته فساد اداري په دومره لوړه کچه دلته په هم په مؤسساتو کې او نه هغه نړیوال ټولنې چلته راغلي ښځو په برخه کې کار کوي دومره ډیر دی چې هماغه پروژې ټولو مافیا په لاس کې دي. یو څو ښځې دي معدني فعالان ځان ته وایي د ښځو پروژې اخلي، هغه ټول خپل ځان د مصارفو نه هم د هغو نه وځي. زه همداسې زه شاهده یم، ما همداسې پروژه کې کار کړ. مثلا پروژه کې ما کار کړ، سهار نه به کار به مې وکړ تر ماښامه او تر مازدیګره پورې، ولې زما په نوم پروژې راتلې. زما د وړتیا نه استفاده کړه، ولې زما په نوم نه مصرفې دي. زه چې مدني فعال یم ومه نه شکرې چې هغې په مقابل کې، یعنی ما څو ځل استدلال وکړه، ما ویل دا پروژې خو زما په نوم راغلي، زموږ په نوم راغلي، ټول ښځو په نوم، ولې تاسو دا نه مصرفوئ؟ دا
شینواري صاحب پوښتنه مې کوله، دا کراته لنډ ځواب کې بې باور شو. د اوریدونکو نظریات به م راواخلو. تاسو د مدني فعالانو خبره یاده کړه، همدغه لامل نه ده چې اوس که د مدني فعالیتونو یا د مدني فعال دغه نوم څوک چې په دې رابطه باندې کار کوي که مثبت هم کوي، په یو شکل ډېر بد دغه نوم په ځینو مواردو کې خپور شوی او ځینو ته دا تلقین کیږي چې به ګویا مدني فعال یعنی بس پروژه واخله او یو ځای کې په خپل ګټې تامین کوه بس. نو په ټوله کې په دغه هغه باندې په دغه نوم باندې چې واقعا مقدس نوم ده مدني فعالیت، مدني فعال، بد تاثیر نه ده کړی؟
بالکل، زه خپله مدني فعال یم. اخیری هڅه مې دا ده چې پروژې څوان اخلم، ځکه د پروژو نوم ډیر بد شوی دی. ټولنیز خدمتونه په هر صورت هغه به موږ او تاسو ټول کړو، ولې دا چې نوم یې ولې بد شوی دی خو عاملونه لري. دغسې یو څو نفر په سیاست کې زموږ راوتي دي د ښځو د حق دعوې وهي، ولې هغه عملي ګامونه تر اوسه پورې نه دي پورته کړي. په غور کې مثلا د ښځې سنګساریږي، ولی خځه ندی را پاتې دلې دغه مدني فعال ولی دغه په باره کې خبره ندی که خبره کړي ولی عملی اقدامات ندی کړي کنه منګه تاسو وایو چې مدني فعالیت په یو دونه کېږي دا باید ټول راپورته شو او په دې برخه کې هغه عملی ګامونه تر ټولو مهم دا چې منګه عملی ګامونه پورته کړو په دې برخه کې که خځو ته خدمت هم کړو که پروژه مخلو باید منګه لسته راوړنه نتیجه ټولن ته وخایو تر څو پورې چې اغاز منگ خلکم پوشیش داغ پروژه راغل و داغ نتیجه دو امرخز باسواده شوی دو امرخز تا کمکش تنا پا مرکز که مهم نده پا ولایتو که هم
بله شنواری سه با شما با پس پر میگردیم حال نوبت شنمده ها رسیده که عبدالغفار پردیس از تماس گرفته بفرماین از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه و همچنان اگه سوال مشخص دارین میتونین مطرح بکنین.
یک جان سپاس عبدالغفار پردیس هستم از ولایت زغول ولسوالی دیچخان نواچه از قریه بسن الان از قلب مرد تماس رسید. یک سلام شما با شما با مهمانی محترمی شما یک سلام چنان در رادیو آزادی شنونده های
و علیکم السلام بفرمایید شنونده عزیز بفرمایید در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید اگه کدام سوال مشخص هم دارید.
تشکر زنده باشی. موضوع را الان کاتب برنامه یک جا شدیم میشه پشو صحبت کنید شنونده ها؟
بله او مشکل نشته به هر جا بچه راحتی هست
موضوع سروسی و زخرمان سروسی زیست موضوع نداره
بله اخبارون موضوع زمانگ در اخبارون ننانه موضوع داده چی کمی پروژه چی اخیستل شوی ده خوزو ده پر مختگون و پر عبیتا باندی آقا تردی را پوری انتقادون دادی چی پر مراکزو که محدود پاتی شوی دی تاسو ده خپل ده سیمی سخراتو وای چی هل تا ده چوپان و لسوالی کش تاسو تماس نیولی پا دی برخه که چوم را کار شوی
دغه زه مننه کوم چې تاسو د لورې څخه د یو وخت هله لارم چې تاسو چې دوم وخت نشته مې څه وخت راکې اوس ما حال زستا سره د قلات مرکز فاریکا کین زه د چمانو سره د شوی د نوې د بسند کلی څه دین کین حالت ټلیفون کار نه کی نو څه تاسو سره قلات مرکز څه زبر حالت دا هر څه یا هم د مرمنو په اړه پرېږه یا هم نه هر اړه خسي دا که څه تاسو مخه هواي نسته شو ځین نسته د نامنې لقبل نو او دلته په مرکزو کې په شارو کې څه څه لري هغه ته چې ته هغه فنم چې کوم پروژې د کاروبار په اړه د هر اړخ کې چې تر وتلې دې فکر کوم او ته استفاده نه اصل چې اوس دې او پر دې اړه باید چې دې پاملرنې چې دې په لټنې اوسي چې د مېرمنې په اړه نور هم پرمختګ وغواړو د دې لپاره کار کوي هلته د سواد د مپوهوي غټه ستونزه ده نو مېرمنې دې هر څه ته لاسرسی نه لري او په راتلونکي کې دا مشکل ته سره واخلئ بښنه غواړم هلته د ښوونځیو د مپوهوي زیات مشکل دی تاسو ته معلومېږي چې بېسوادي څونه بلې فعال
بله
بعد باندې نو افانا سره هغه ډیر ولست دي چې فون سره دې څه ډیر ولست دي خو متاسفانه چې واحد شو انځي واحد وو په هن فلسطین لري او لګرانی فدان سره د څنګه ده چې هغه مېرمنې چې تاسو باندې کاروبار کوي یعنی هم بن پار او چې هغه خورا مېرمن کاروبار کوي افغانستان ته خپل هواد خپل ولست ملکي ته خوشاله پرمختګ ته غواړو چې تاسو کوم لا سره ولنه کومه غټه لاسرولنه مې په ژوند کې او څونه وکړې دي او نورې مېرمنې څنګه کولی شي چې تاسو پاړو اند پار کاروبار کې برخه واخلي او دې څنګه کولی شي خپل هېواد ته لار ورکړي.
مننه ورور خیر وسې کور ودان ستاسو نظر مو واورید او پوښتنه مو یاداش کړه ورزو یو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ لکم زی څه مړی کني ولې ځان را معرفي کړئ
اونی کی هله احترامات مو منایا.
وعلیکم السلام.
ودی ورداګی ما د چاکو له سوالینا
ورداګ صاحب خبرونه ته خرغلی مهرباني
ها ژوندای نو یو سلام تاسو درنه ملمنې شنوورې سپتمونو نه کومه.
وعلیکم السلام.
ورسته د سلام شنوورې صاحب او ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې تاسو نه کلی ولې سیمو کې طالبانو مشکلات یو خو درچې د پرولینه تطبیقینو دینه مو دا پښتنه دا چې تداسه نسیمو تطلیلی یا ده التا کار کرده ده که ده نده کرده همونک پخپل دلتا ده وردگو نسیمه که دلتا پولیه ده طالبانو ده خطبوار وکا چه دلتا خالق پا درش پار ارگان که درش کار روان ده و درش کارون آشوال نو بمدوگو سیمه که پلان طالبان ده مخ پولیت کن و واقعا مخ دلت خوشحال ایو ده طالبانو نبوار وکا چه ده مو بی پر در جوره کرده ده طالبانو کنی دلتا کلیولی سیمو که در مشکلاتی که داغ طالبانو ایو تبوار وکا چه مو بیو بلشتا اخرون
بله
شنوار سبوبه چه بزن سیمو که طالبان یا مخنیوائی ده پروژوکا یا حسد یا دسته نو واقعا ده
بله وردک سیب وردک سیب ساس خبر قطع کم وردک سیب
بله واقعا ده مو پسیما که زکر نام نام ده خو پسار ده دو باندیم پرو
وردک سیب که وقت را که وردک سیب
در کارون شوی دی و که روان دی که
مانه وردک سیب ساس و نظر مو هم واخی سکور ودان ورزو یو بلا وریدون که راخلو چلکم زیت خیاری کنی ولی ده بفرماین شنوینده عزیز از کجا تماس گرفتین؟
بله سلام محترم بر شما و بر میمان محترمتون سلام تقدیم میکنم.
و علیکم السلام، بفرمایید خواهر عزیز از کجا تماس گرفتید؟
من محترم ما یک سوال از میمان محترمتون دارم که آیا در منطقه و ولسوالیو یا که یک پیشنهاد پروژه و چیز دارن؟ ما چهار ولسوالی داریم، در این کسی جنات کل پیش ریاستای ولایت است، وقتی که اینه ما تقریبا 6 سال 7 سال میشه که ما تماس دارم امروشتون نه یک پروژه نه یک هیچ چیز پیشنهاد نکردم. ما را دگیر هر کس که فلان ازم زن میزنم، شما میگین که در برنامه زنها زن نمیزن، مگر زنها زن استعدادش که هست خفه کرد مصدای از این نه رسانه نشنوه نه ریاست نه وزارت هیچ کس نشنوه. ما را زمان مثلیم میگن ما را فایده تک تو در این 6 سال جان کندی بیابم شدی بیابروم شدی چی فایده کردی؟
خواهر عزیز از کجا تماس گرفتین شما؟
من یک خواهش دارم که اگر اینمی شما را مرا بگیره بر ما زنگ بزنه تو ما یکم پروژه و چیز مزدنا هستم با سوال
تشکر خواهر عزیز. بله نظر شما را هم گرفتیم و یک بله تشکر
سلام بازم با خواهر گرامین
تشکر. یک تصحیح می خواستم شنونده عزیز که به برنامه ما هر کسی که زنگ می زنه ما به تکرار در برنامه خود گفتیم که شماره تماس ما عام است و هر کس که زنگ می زنه صدایش مدقل دیجا پخش میشه و نظری که دارن خواهر عزیز ما بود نظر خود داشتن. پس برمیگردیم به میمان عزیز شنواری سیب اوریدون کو خپل نظریات درلودل یو دو اوریدون کو پختنی هم لرلی که تاسو یادش کردی وینو میره بانی اوکی
منن از اغو غرم چوال ده خور پختن ده زواب کم خواهر عزیز اول خب سیار جا تشکر که با برنامه زنگ زدین. واقعا زنا سهم نمیگیرن زیادتر ادمی برنامه که ما میداشته باشیم. بازم تشکر جهان سپاش. ما گفتین شما کدام پروژه دارین ده ولسوالی یا ده ولایت ما یا نه؟ سوال ما هم اینجاست که ما میخواییم که ده می راستا کار کنیم که چرا به ولایت شما پروژه داده نمیشه با وجودی که شما زنای هستین که میتونین کار کنین، میتونین که دهقانی کنین، سواد دارین، تدریس میکنین، ولی چرا بر شما پروژه داده نمیشه؟ این سوال ما میخوایم که ما مشترکاً به یک رای حل مناسب برسیم و این پروژه که به افغانستان به نام زنا داده میشه به همه ولایت به قسم مساویانه تقسیم شود. به خاطر که اینجا مسئله یک ولایت که کابل است نیست، به خاطر که ما پیشترم یادواری شدم که پروژه است که در کابل به قسم بسیار سمبولیک اینجام به نام زنا آمده، ولی او کار اساسی که باید در ولایت به زنا صورت بگیره نشده. کمی یک معضل است، یک مشکل است و ما میخواییم که به زودترین فرصت در اینجا هم حکومت ما و هم جامعه جهانی در این راستا اقدامات خود داشته باشه و این پیسای که آمده پرسپال کنه که کجا رفت.
بله مخکې دې نه چې شینواری صاحب د بلاوریدون کې د پښتنې ځواب تراشي ورزوی ولند د مراخلو بیرته براو کړو.
ده گوڑی اچار پروگرام لدی ورسته ده شنبو پورزو ده سهار ده اتو بجو او ده یک شنبو پورزو ده مازیگر ده چلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
قدر منوریدونکو بیا هم خراغلی شینواری صاحب وردک صاحب زنگ وهلی او د وردګونه خپل نظر درلود مشخصا او عبدالغفار له قلات نه زنگ وهلی او غم پختنه درلوده تاسو یې دښکړی مهرباني
وکړئ. وردک صاحب په پختنه کې باید وایم چې زه خپل ډیره خوشاله کوم چې سیمو کې چې طالبانی پروژې تطبیقیږي عملیږي د خو موږ د پاره د خوشاله زیاده ځکه طالب هم د همدې وطن بچی دی بچی دی دا چې نامنی روانسته کړي دغه بېله مسله لاده ول تاسو نه مده لمړی زل واورې د چپ نام نسیم کې خېخي پروژې د خو سوال ده چې دا به کومه پروژې ایا دا د خزو پروژې دي چلته پرموټ پروژې دي چلته تطبیقیږي دغه مشخصونه ول ول دغه نور پروژې چې تطبیقیږي ز ډیره زیاته خوشاله شم خدای دې وکړي چې تاسو هم لاس په لاس شي کتالبي حکومت ټول مسد دغه وطن د سوکاله او آبادی لپاره کار وکړي چې د خزو لپاره چې نارینه لپاره بل ورور سوال کړی چې تاسو لاسته راوړنې څه دي
او نور مېرمنې څنګه کولای شي چې یعنی تاسو لاسته راوړون ته په کتو غویتم.
بالکل په ژوند کې هغه لومړی ګام چې ته اخلي هغه دا ده چې ته باید مبارزې نه شروع وکړې. کله چې ما او ته نن مبارزه ونه کړو کله چې موږ ټول مبارزه ونه کړو چې لاسته راوړنې شو زما لاسته راوړنه خو زه هغه لاسته راوړنې چې لرم هغه ماندې به هیڅکله زه اکتفا ونه کړم ځکه هغه لاسته راوړنې نه دي چې زه باید اکتفا په وکړم او زما د قناعت وړ اوسي. زه باید ډېرې لاسته راوړنې ولرم ځکه زه مدني فعال یم او فعالیتونه مې باید د خلکو خدمت یا زه د خلکو په چوپړ کې یم همیشه او نور خو زه دپاره مدا غواړم چې سواد مهمترین هغه څه دي چې موږ او تاسو یو ځای ته رسولی شي. که تاسو خور لرئ که تاسو مور لرئ که تاسو خپله لونه لرئ نو سواد کله چې هغه پوه شي چې ځان وپېژني هغه بیا هر څه کړی شي نو تاسو ټول نه هیله ده چې په سواد په برخه کې ډېر زیات او هڅه وکړئ.
بلې ورزو یو څو اورېدونکي نور هم راخلو د خبرونې د موضوع په اړه ورسره غږیږو که سوالونه مشخص درلودل نو تخنیکی همکار ته اشاره کوي. بلې چې یو اورېدونکي را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی مهرباني وکړه مهرباني د کوم ځینې مو اړیکه نیولې او د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ که کوم مشخص سوال هم لرئ. مهرباني ستاسو آواز مونږ سم ناورو که موقعیت ته ملک تغییر ورکړي. بله بله اوس صحیح شو مهرباني وکړي.
دغه پر کوم موضوع څه شته؟
خا د خبرونې موضوع خدا ده چې د کومې پروژې یا کوم کارونه چې شوي تر اوسه پورې د ښځو د حقونو د خوندیتوب یا د دوی د پرمختګ په اړه باندې انتقادونه دا دي چې دا په مراکزو کې محدود پاتې شوی دی او په لورو پرتو سیمو کې په شکل چې لازم و نه دی رسیدلی. تاسو د خپل د کلی او د سیمې حالت وایئ چې هلته دغه وضعیت څنګه ده؟
دلته خو وضعیت ولاکه هېڅ کوم څه وایي په دې برابر باندې
ښه فاریاب د کوم ځینه دی اړیکه نیولې؟
المار.
ښه مننه ورور د دوی نظر مو واخیست. ورزو یو بل اوریدونکو کچیرته په لاین کې وی خا اوریدونکو او دوی ته ورسره راځو. شینواری صاحب یو بل پوښتنه چې مطرح کیږي تر ډیره پوری تاسو یو څه اشاره مرته وکړه د فساد موضوع ده. اصلي پوښتنه دلته رامنځته کیږي هغوی چې په دې برخه کې کار کوي یعنی ټولې به نه خو ځینې شته دي داسې چې د ښځو د حقونو یا د دوی د پرمختګ په رابطه باندې پروژه راوباسي تر یو ځای پورې کار وکړي. اما بیا اساسي پوښتنه دا ده چې ولې د دې په خپله مېرمنې یعنی دغه غږ نه پورته کوي چې د دوی په نوم چې کوم پیسې راوځي یا پروژې تطبیقیږي یا لوی کارونه کیږي نتیجې په رابطه چې نتیجې مطلوبه نه وي دوی خپله ولې په اکثر مواردو کې چوپ پاتې کیږي؟ دلیل په څه کې ګوري؟
ګوري راځي په دې ماندول بحث وکړو چې د ښځې خبرې کې چې زما په نوم پروژه راوته ده که نه. زمنګ ولایت کې خځه خبرې کی چې زما په نوم دومره پیسې راغلي زما د پاره دغه دغه زمينه باید مساعد شي خو هغه ما په هوا هم نه لري او دغه پروژې په اړه کې اصلا معلومات نه لري. تنه په مرکز کې یو شمیر خځې دي چې خپل غږ یو چت کړه ده. حتی موږ سره ناس شوی دی د په اړه کې خبرې کړې دي چې ولې کار نه کیږي ولې خځو په نوم ولې دغه همدغه څه چې نور پروژو کې فساد دی په دې پروژو کې هم فساد اداري موجود ده چې دغه د مافیا او کړې په لاس کې دي. مثلا پروژه رخلی یو بل ته فیصدي ورکي. مثلا زه تاته پروژه روباسم اغه ډونر ته هم زه فیصدي ورکوم تاته هم فیصدي درکوم نور خپل ځان ته ساتم یو څو سمبولیک کارونه کړم. اوس مشکل هم دغه دی کنه چې یو بل سره دو زنجیري تړاو لري. تنه دا په افغانستان کې دا نه دی چې په افغانستان کې پروژې راشي فساد دی. دا مغه ډونر د خوانه چې راځین فساد دی ورکی.
بله
اما هغه څوک چې تمویلې هغه د طریق هم فساد دی پکې. زه حتی د قدیم اوریدلم دي چې مثلا ته ماته په فیصدي ماته راکړه زه تاته پروژه درکوم.
بله
وځي ویل کیږي کنه.
شینواری سبي یو بل موضوع ورزو مخیدنه چې بل سوال مطرح کوم. یو اوریدون کې له میدان خار څخه اړیکه نیولې ور سره ټلیفون پلی کوسل شوی. مهرباني ورور د خبرونې موضوع په اړه سره وکړئ او کوم مشخص سوال هم لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو سلام علیکم. تاسو راځو مننه ته سلام علیکم. مننه کواله ته د میدان خار لرته ولوي نه کوم. دلته هیڅ کله هیڅ وخت د دې مدني هیڅ پروژه نه راغلی. ماته د سړی پروژه چې په حال کې کله په پښتنه کې صاحب ته وکړ دغه وخري نو د سړي خو د خپل نامه راوځي. دلته د نږدې مرکز ته نږدې نه څه ولوي هیڅ مشکل نه حل کیږي. هیڅ مدني پروژه دلته د دې په اړه کې نه پیسې راغلي نه کوم مدني. هغه اول وخت ته راتل دلته هیڅ مشکل هم نه کوي. طالبان له خوا چې خو دې سره یو خبره جوړه کړې بابا یې جوړ کړې بس
بله مننه ورور ستاسو نظر مو واخیست. نر خلصونه نه دی اوریدونکي زنګ وهلې او ورزو کچرته نه بل اوریدونکي نشتر سره. شینواری صاحب مخکې دنه چې دی اوریدونکي د کوم نظر چې درلود او پښتنه درلود دی ترشه غختل می مخکې دا او پښتم چې تاسو ویل چې په اکثر مواردو کې خزي نه خبريږي چې د اقل څه شوی دی او د دوی پر اړه باندې څه د عام پوهاوی موضوع مطرح ده. مطلق د عام یو جدي سنځ بلل کیږي. اقتصادي اړخ ته مو اشاره وکړه. پښتنه مشخصا دا کوله چې تقریبا 40% د افغانستان وګړي چې دوی د فقر د کرخ لاندې ژوند کوي. کچیرته واقعا خزو ته داسې پروژې چې هغه وکړای شي چې په یو شکل په خپل خزي پر ځان بسیا شي نو فکر نه کوي چې دا به یو ډیر خورا مثبت بدلون وي په ټولنه کې په اقتصادي برخه کې. په دغه پروژو باندې ولې فکر نه ده شوی او داسې مسایل ول نه دی عمل شي؟
یقینا کومنګ او تاسو ګورز منګه په ولایت کې زیاتره کارونه چې که خځه کا مثلا دهقانی کا مالداری کا زراعت په برخه کې فعالیتونه لرو لري مونته د لپاره د سیستم نه دی جوړ شوی چې چیرې داسې یو پروژې راشي. مثلا خزه په کور کې غوا ساتي چرګ ساتي د مغینه محصول راټولې کاغه په بازار کې په خنر خرڅ کا. یعنی د خپل خزه په خپل خود ریږي د کړې شي چې خپل فامیل سره هم کومک وکا. نو دلته په دغه برخه کې کار نه دی شوی. اوس مونږ او تاسو کړه شو بامیان او تبامیان کې خځې د اقتصادي برخه کې خپل په پخو ولاړې خځې مونږ زیاتره لرو. ټول به نه وخم خو ډېر تعداد دي. زابل او رزغال ته یو نمایشګه والته تلو ما د خځو خپل صنایع لاسي صنایع هغه وړې او بازار باندې په ډېر ښه بیه خرڅ کړي. خوشاله مې ویل دغه تشویق شوې کنه. نورم که مونږ دغه څه تشویقي پروګرامونه ولرو که مونږ دغه پروژې د خځو د اقتصادي فعالیتونو ته زیات تره ورکړو دغه به زیاتره خي. خو متاسفانه په دې برخه نه کیږي. اوس خزه لګیا ده په پټی کې کار کا ولا معلوم کار نه ده معلوم. اغي اغه اغه چې لاست راوړي اغه ډیر په کومه بازار ته بازار کې خرڅيږي کنه نو په دې برخه کې کار وشي او خځه په اقتصادي لحاظ وتوانېږي چې په خپل په خودريږي زه فکر کوم چې اکثره د غستون زبه هم یو څه راکم شي
بله شنوندې عزیز ما که زول سوالي نرخ تماس گرفته بود گفت کې در یول سوالی امنیت تامین است و به شکل که یعنی گفته میشه قدرم مسئله نامنی جدی نیست دی باره نظر خود را داشتن اگر میخواین چیزی اضافه بکنین و اگر به شکل سوال مطرح بکنم که نه تنها ولسوالی نرخ بلکه تعدادی از ولسوالی ها هستند که در اوج امنیت تامین است قسمی که ما در آغاز برنامه هم گفتم اما مشخصا اگر مسئله نامنی نباشه فکر نمی کنین که معضل اصلی نامنی است و این معضل تا قدره که حل شده دیگه چی مسئله بغیر از فساد دیگه چی مشکلات عمده بوده میتونه در جاست
تشکر ما گفتم عوامل مختلف داره یکی از عواملش نامنی است میشه که عوامل دیگه ما ایست که اینجا مشارکت خود مردم دی پروژه هم میتونه که یکی از مسئله ها باشه یکی از عوامل باشه مسئله دیگه میم که عدم آگاهی مردم از این پروژه از این که مردم آگاهی نداره دی باش نمیتونن که بفهمن که می پروژه که برای ما میه این پروژه چی است چی مفاد برای ما داره همی هم عدم آگاهیش نشان میده یا یکی از عوامل شده میتونه دیگه یکی از عوامل هم فساد داری میشه که عوامل بسیار زیاد دی مورد موجود باشه ولی فعلا امی عواملی که ما گفتیم عوامل عمده است و از هر کس اگه پرسان کنه امی عوامل برتان میگه که نین عوامل است
بله دیر زیاد مننه شینواری صاحب قدرمون آوریدون که لطاسو هم دیر مننه کم چه ترده دمال مونگ سروی از مونگ داده ونی ونیز اخبروانه نور بسته شکست کود هم دلتا پای ترسیگی لشینواری صاحب مننه لطاسو هم مننه کم چه زنگ مو و خپل نظریت مرا سر شریک دل تربیه چیز ساس خدمت کی ازریگم تر پاپا کو مهربانه چختن تعالی مسپارم.